کمپاین بپذیرن.
بله، تشکر میکنیم از شما. نصرالله استانکزای، استاد علوم سیاسی در پانتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی افغانستان. حال شنونده عزیز رادیو آزادی، ساعت 4 بعد از ظهر است و رضوان مراد در استودیو با خود داریم و در یک ساعت دیگر میزبان شماست.
ډیر زیات مننه قادر حبیب. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه مو چې اوریدل چې زینی ریپورتونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په حواله وي، او دغه راس د انتخاباتو خپلواک کمیسون زینی اجنسونو ته د خبره هم تایید کړی چې د انتخاباتو دوهم پړاو لغوه شوی دی او کینسل شوی دی. هم دې اړه او دا چې نن د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کیمون کابل کې ولټ سرګندونه کړي، هم په دې خبرونه کې تازه ریپورتونه او تازه معلومات در تخبرو. خو په سر کې مجاهد جواد له مهمو خبرونو سره.
د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د جمهوریت ریاست د دوهم دور انتخابات به د راتلونکي شنبه په ورځ ترسره شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په یو ناڅاپي سفر نن افغانستان ته راغی. د خوست ولایت محلي چارواکي وایي چې دوه داسې کسان یې ونیول چې غوښتل یې د لړم د 14 نیټې د انتخاباتو د ګډوډولو پلان جوړ کړي. او په نړیوالو خبرونو کې واورئ چې د پاکستان په راولپنډي ښار کې نن د یوې چاودنې په ترڅ کې د وژل شویو کسانو شمیر له 10 څخه واوښت. د خبرونو تفصیل. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د جمهوریت ریاست د دوهم دور انتخابات به د راتلونکي شنبه په ورځ ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر عزیز الله لودین نن له الجزیرې تلویزیون سره په یوه مرکه کې وویل چې د دوهم دور انتخاباتو لغوه کول له اساسي قانون سره اړخ نه لګوي او دغه انتخابات به هرومرو ترسره کیږي. د جمهوریت ریاست د دوهم دور د انتخاباتو د نه ترسره کیدو مسأله تیر ورځ وروسته له هغې مطرح شوه کله چې ډاکټر عبدالله وویل چې په دغو انتخاباتو کې به ګډون نه کوي. جمهور رئیس حامد کرزي هم له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې د غواړي اساسي قانون پلی شي او دی به د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د هرې پریکړې درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په یو ناڅاپي سفر نن افغانستان ته راغی. د ملګرو ملتونو یو بیان نظیف الله سالارسي ازادي راډیو ته وویل چې تمه ده ښاغلی بان کی مون بالا کابل څخه د خپل لیدنې په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د کارکوونکو د حفاظت ترڅنګ په یو شمېر نورو مهمو مسلو باندې خبرې اترې وکړي. د ملګرو ملتونو د مطبوعاتي دفتر لخوا په یو خبرې شوې اعلامیې کې راغلي دي چې ټاکل شوی د بان کی مون بالا جمهور رئیس حامد کرزي او د پخوانی انتخاباتي سیال ډاکټر عبدالله سره هم وګوري. کابل ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې تیرونی د ملګرو ملتونو په یو میلمستون باندې په کابل کې مخالفینو وسلوال برید وکړ چې په ترڅ کې د دغه سازمان 15 کسان مړه او 9 نور ژوبل شوي وو. د خوست ولایت محلي چارواکي وایي چې دوه داسې کسان یې ونیول چې غوښتل یې د لړم د 14 نیټې د انتخاباتو د ګډوډولو پلان جوړ کړي. په خوست کې د پوځي همغږي د مرکز مشر جنرال نواب ازادي راډیو ته وویل چې دوی دغه دوه کسان نن د خوست ښار په ختیځه برخه د کاروان سرای په سیمه کې نیولې دي. د نیول شویو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو جنرال نواب زیاته کړه چې د دوی د نورو ملګرو د نیولو هڅې روانې دي. له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې دوی په دې وروستیو کې په میدان وردګو، زابل، کندز او فاریاب ولایتونو کې یو اندازه چاودیدونکي مواد هم نیولې دي. د پکتیا ولایت او بخې د پکتیکا ولایت محلي چارواکي وایي چې دوه ملکی وګړي د یوه ماین په چاودنه کې وژل شوی. د پکتیکا د والی وین حمید الله زواک ازادي راډیو ته وویل دغه بم د افغاني ځواکونو پر ضد د سراوزي په ولسوالۍ کې ځای پر ځای شوی و، خو مخکې تر وخته پر ملکی کسانو وچاودېده. طالبانو او حزب اسلامي دواړو د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. ویلي دي چې یو شمېر افغان او بهرني سرتیري یې په دغې چاودنه کې وژل دي، خو د پکتیکا د والی چارواکي د ولایت چارواکي دغه ادعاوې په کلکه ردوي. او د امینجان خوسري صرفي د معلوماتو له مخې په کابل کې افغاني د بهرني وسایلو په وړاندې داسې بدلېږي: یو ډالر 940 افغاني ولس پوله، یو یورو 2 افغاني او 10 پوله، یو پوند 9 افغاني او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني ولس پوله، زر ایراني تومان 940 افغاني او زر پاکستاني کلدار 500 شپږتي افغاني. دا د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه به له فريدي هوټ سيفي څخه اوري.
پولیس وایي نن په راولپنډۍ ښار کې چې د پاکستان د پوځي ځواکونو مرکز پکې د چاودنه وشوه. په پیښې کې شاوخوا 10 تنه وژل شوي دي. سمدستي معلومات نشته چې د چاودنې علت څه و. مشکوکو مخالفو وسلوالو په دې وروستیو اونیو کې خپلې حملې ډېرې کړې دي چې په ترڅ کې شاوخوا 250 تنه وژل شوي دي. داسې ښکاري چې مخالفین د حملې په صوبه سرحد کې د پوځ د حملو په ځواب کې ترسره کوي. ملګری ملتونه وایي د پاکستان په دوو سیمو کې چې له افغانستان سره په پولو کې موقعیت لري خپل اوږدمهالي انکشافي کارونه د امنیتي اندېښنو له امله ځنډولې دي. د ملګرو ملتونو په دې فیصله کې د صوبه سرحد هغه قبایلي سیمې شامل دي چې په دې وروستیو کې د مخالفو وسلوالو هدف ګرځېدلې. سکال په پاکستان کې د ملګرو ملتونو یوولس تنه کارکوونکي ووژل شول. ملګرو ملتونو په یوې اعلامیې کې ویلي د خپلو نړیوالو کارکوونکو شمېر شپیر به په پاکستان کې کم کړي او د کارکوونکو کار به پر عاجلو مسایلو بشري مرستو او امنیتي مسایلو پورې محدود وي. د ملګرو ملتونو ویاند ویل ملګرو ملتونو تر اوسه دا تصمیم نه دی نیولې چې کوم پروګرامونه به ځنډوي او خپل څومره کارکوونکي به له پاکستانه باسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی وایي تهران غواړي د ملګرو ملتونو د وړاندې شوې مسودې په اړه د غور لپاره یو تخنیکی کمیټه جوړه کړي. د دې مسودې له مخې به ایران خپل په ټیټه سطحه غني شوي یورانیم روسیې او یا فرانسې ته استوي او په دې توګه به بهر کې له غني شوو یورانیم څخه د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د ایران توان محدودیږي. متکی د مالیزیا په پایتخت کوالالمپور کې د سفر په ترڅ کې وویل ایران خپل د غوښتنه دوه ورځې مخکې د اټومي انرژي د سارنې نړیواله ادارې ته وړاندې کړې ده. د متحده ایالاتو او روسیې په ملاتړ د وړاندې شوې طرحې په اساس به ایران خپل لږ غني شوي یورانیم د نورو پروسو لپاره چې د انرژي د تولید وړ شي بهر ته لیږي او بیا به د ایران په ریاکتورونو کې ترې کار اخیستل کیږي. دا پلان هڅه کوي چې د ایران د غني شوو یورانیم زیرمې کمې کړي او په دې توګه د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د ایران مخه ونیسي، ځکه په اټومي وسلو کې په لوړه سطحه غني شوو یورانیم ته اړتیا وي. د ازادي راډیو ده د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید میلیباند او د هغه روسي سیال سرګی لاواروف نن په مسکو کې د خپلو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا په اړه بحث وکړ. دا پر وروستو 5 کلونو کې لمړنۍ د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دی چې روسیې ته سفر کوي. د روسیې او بریتانیا اړیکې وروسته له هغه خراب شول چې په 2008 میلادي کال کې د روسیې د استخباراتو یو پخوانی مامور الکساندر لوتیننکو چې د بریتانیا تابعیت درلود په لندن کې مسموم شو او وروسته بیا همالته مړ شو. روسیې په دې پیښه کې د تورن کس اندری لوګوی لو ډډه وکړه چې د بریتانیا د غوسې سبب شو. نوموړی اوس د روسیې د پارلمان غړی دی. په عین حال کې روسیه بیا بریتانیا ته د روسي تاجر بوریس بروزوفسکي د نه سپارلو له امله غوسه ده چې د روسیې د محکمو لخوا محکوم پیژندل شوی دی. میلیباند نن لاواروف ته وویل روسیه او بریتانیا باید د دې ورته ستونزو په اړه په ګډه کار وکړي. لاواروف وویل سره له دې چې ځینې مسایل نه دي حل شوي خو باید اقتصادي اړیکې پیاوړې شي. لاواروف همداشان میلیباند ته وویل د لوګوی په اړه به د روسیې موقف بدل نشي. میلیباند به همداشان د خپل سفر په لړ کې په مسکو کې د تاجرانو او مدني ټولنې له مشرانو سره په مسکو کې وویني. او د عراق د انتخاباتو کمیسیون خبرداري ورکړی چې که پراتونکو څو اونیو کې د انتخاباتو طرز العملونه مشخص نشي عمومي انتخابات به چې ټاکل شوی د په جنوري کې ترسره شي وځنډیږي. دا د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه.
څلور بجې او اته دقیقې دي. روسي رپورټونه وایي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی دی چې د دوهم پړاو انتخابات لغوه شوی دي. په دې اړه بل ازادي راډیو څخه تازه او وروستي معلومات ووري. د غراس د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هم نن کابل ته تللی. د بان کی مون د څرګندونو په اړه هم تازه معلومات له ازادي راډیو اوریدل شي. په افغانستان کې د روسي امنیتي پیښو او په سیمه کې دروان وضعیت په اړه د ازادي راډیو په دې خبرونه کې رپورټونه او مطالب درته خبرو او د ګوډي اچار ونیس پروګرام د خبرونه په دوهمه برخه کې خبريږي. تاسو زمون غږله ازادي راډیو اوري. ورستی رپورټونه وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مشر په حواله رپورټونه وایي چې د انتخاباتو دوهم پړاو لغوه شوی دی. په دې اړه د تازه معلومات لپاره د ازادي راډیو خبريال زبیر شمن را سره د تلیفون په لیکه کې دی. بلې مهرباني وکړئ ستاسو معلومات څه دي؟
بله مراد صاحب، افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې موثق سرچینو چې د نوم له خودلو نه ډډه وکړه څو شېبې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمیسون د اقرب د 14 نیټې د جمهوریت ریاست د دویم دور انتخابات لغوه کړي دي. البته دغه سرچینې ویل چې عوامل امنیتي او اقلیمي ستونزې په ګوته کړي. د یادولو وړ ده مراد صاحب، په دې اړه تروسه رسمي پریکړه نه اعلان شوی او ټاکل شوی چې دغه څو د خیروسته سید کمیسون د انتخاباتو کمیسون اعلان کړی چې پرې اړه به یو خبری کانفرنس وي او د انتخاباتو کمیسون د رئیس به دغه کمیسون هغه پریکړه اعلان کړي.
ډیر زیاته مننه. په کابل کې نن د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هم څرګندونې کړي. د ازادي راډیو خبریاله حسیبه شهید همدا اوس د کابل په سټوډیو کې ده. بان کی مون د افغانستان د سیاسي حالاتو په اړه څه ویلي؟
ډیر زیاته مننه مراد صاحب. بان کی مون خو د خپل راتلو هدف افغانستان ته البته تیره چهارشنبه د ملګرو ملتونو په میلمستون باندې د حمله په دوام وګڼو. ویل چې د دې هدف داري چې په کابل کې د ملګرو ملتونو کارکونکو ته تسلیت ورکړي او ورسره غم شریکي وکړي او راشي له نږدې نه دغه موضوع هم وسیړي او دغه وضاحت ترلاسه کړي چې په دغه حمله کې د افغان امنیتي ځواکونو چټک خبرګون کړي که څنګه او یا دغه موضوع له نږدې وسیړي. خو په زمن کې د انتخاباتو په اړه هم د ملګرو ملتونو له عمومي منشي څخه پښتنې وشوي. د انتخاباتو په اړه د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویل چې د سات مخکې له ولسمشر کرزي سره هم دغه راز د پخواني سیال ډاکټر عبدالله سره خبرې کړې وي. خو د ویل چې له ولسمشر کرزي نه و غوښتل چې د ملګرو ملتونو د کارکونکو د امنیت په اړه تدابیر ونیسي چې دغه غوښتنه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ولسمشر کرزی له خوا منل شوې ده. او دغه راس د ولسمشر کرزی نه په افغانستان کې د سیاسي ثبات د ټینګولو په برخه کې د ملاتړ غوښتنه کړې. بان کی مون ویل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د هر پریکړې په ملاتړ وکړي. البته چې د چیرې انتخابات دویم دور کې به کیږي کنه کیږي دوی هله سرګند کړ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید د اساسي قانون لمخه دغه پریکړه وکړي.
ډیر زیاته مننه زبیر شمن او حسیبه شهید چې د افغانستان د دروان ورسي او سیاسي تحولاتو په اړه ازادي رادیو اوریدونکو ته معلومات ورکول.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
هغه اوریدونکو ته چې همدا اوس یې د ازادي راډیو خبرونه اوریدل پیل کړی دي، یادونه کوو چې ځینې لویدیز اژانسونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په حواله وایي چې د دوهم پړاو انتخابات لغوه شوي دي. په دې اړه او د افغانستان د روانو سیاسي حالاتو د وروستیو تحولاتو په باب د سیاسي چارو له کارپوهانو سره هم موږ وغږیږو. خو په سر کې یو بل موضوع، امریکایي مقامات او لویدیز کارپوهان وایي اوس چې د ولسمشر کرزي برای تثبیت شوی، خدای دې چې پر هغه فشار راوړل شي چې خپل حکومت فاسد ناصر لری کړی. هغه وایي چې دوی به د افغانستان له موجوده حکومت سره همکاري وکړي چې خلکو ته خیدار رامنځته کړي. اسمت ساروان په ډیره تفصیل لري.
امریکایي مقامات او ډیپلوماټانو وویل چې متحده ایالاتونه باید هڅه وکړي چې په افغانستان کې د شی ادارې د جوړېدو لپاره ولسمشر حامد کرزی د خپل ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې هغه وزیران او چارواکي له خپل حکومت لرې کړي چې په فساد کې د لاس لرلو سابقه لري. د ریوټرز خبري اژانس د راپور له مخې وروسته لدی چې عبدالله پرون په انتخاباتو کې لګډونه انصراف وکړ، د نومبر په 8 نیټه د دوهم پړاو په انتخاباتو کې د شاغلي کرزی برای لایق نشوي. امریکایي چارواکي وایي چې د افغانستان په حکومت کې د فاسدو مقاماتو او چارواکو موجودیت د دولت د مخالفو وسلوالو له حملو او تاوتریخوالو سره مرسته کوي. امریکایي چارواکي وایي چې د کرزي له خوشي پرته په یو اړخیز ډول د فاسدو افغان چارواکو او مامورینو پر ضد اقدام وکړي نو منفي نتیجه به ولري. نو غوره بولي چې پر کرزي فشار راوړي چې هغه له خپل حکومت فاسد مقامات لري کړي. رويټرز وایي چې یو جګپوري امریکایي مقام چې نه غوښتل نومي واخیستل شي وویل که هغه چارواکي او مقامات حمایه او پیاوړي شي چې په فساد کې کار نه دي او له فساد سره مبارزه کوي نو ممکن وضعیت بدل شي. سپینې ماڼۍ په ښکاره ویلي چې د افغانستان په نوي ستراتیژي کې په دې ټینګار شوی چې امریکا په افغانستان کې یو پاک او د اعتبار وړ شریک تر چا لري چې له کرزي سره همکار وي او حکومتي چاري ورسره اغیزمن شي. ولسمشر اوباما په دې لړ کې د افغانستان د هر ولایت د مقاماتو د کار او اجراءاتو په باب د مفصل راپور غوښتنه کړې او ویلي دي چې غواړي په دې پوه شي چې د افغانستان په ولایتونو کې کومو چارواکو د خلکو خدمت کړی دی. د ولس مشر باراک اوباما د حکومت یو عالی رتبه سلاکار ډیوډ اکسل راد وویل موږ په افغانستان کې له موجود حکومت سره معامله کوو او ښکاره ده چې په پراخه پیمانه د اداري فساد په شمول یو لړ مسئلې شته چې په کار د ورباندې خبرې وشي. په دغو مسئلو موږ له ولس مشر کرزي سره غږیږو.
د افغانستان د روسي او سیاسي تحولاتو د انتخاباتو د روسي بدلونونو په اړه له ازادي راډیو تازه معلومات اوري. همدا اوس د ویسا ورسپانې مدیر مسؤل ښاغلی زبیر شفیقي را سره تلیفون په لیکه کې دی. شفیقي صاحب خبرونه ته په خیر راغلی او کدا راته وی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په اړه چې کوم گزارشونه یا رپورټونه لوی د جنسونه ورکی وای چې د دوهم پړاو انتخابات لغوه شوی دي، څه فکر کوي چې دا د کوم فشار نتیجه ده؟ آیا په خپل خپلواک پریکړه وه او که د کومې معاملې وروسته دغه
انتخابات لغوه کړی نه وای. تر ټولو ښه خبره دا وه د افغانستان د آئنده حکومت په مشروعیت او د قانوني اصولي بهیر د پیاوړتیا لپاره چې همدغه دوهم پړاو انتخابات ترسره شوي وای. او عام تاثر همدغه و چې دغه انتخابات اوس یې نیټه اعلان شوې وه، هر څه تیاری ورته نیول شوی و باید ترسره شوي وای. په هر صورت دا هم ځینې مسایل نور تمخ دی افغانانو په منځ کې هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړو په منځ هم او په سیاسي کچه دغلته دغه ګنګوسې هم وې چې ډاکټر عبدالله عبدالله د انتخاباتو د دوهم پړاو نه تیر شو، اوس دې ته څه اړتیا ده؟ څه ضرورت دی چې دومره لوی مصارف کې په دغه یخنۍ کې او خلق او ولس په زحمت کې؟ په هر صورت هغه حقوقي اړخونه به خپل د انتخابات خپلواک کمیسیون مسؤلیت کوي چې چون د دوی صلاحیت دی د پریکړې اعلان، حقوقي اړخونه به یې همدوی سنجولي وي. او ما چې تر کومه موږ اورېدلي دي د ملګرو ملتونو سره منشي هم همدغه ویلي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دغه پریکړه هر څه چې وي موږ یې ملاتړ کوو. په مینو کې اوس دې ته ضرورت دی چې په افغانستان کې یو داسې پریکړې وشي د حکومت د آینده حکومت او زعامت په رابطه چې د ولس اعتبار او اعتماد هم ترلاسه کړی شي او د نړیوالې ټولنې هم. نو زما په نظر د افغانانو زیاته هیله همدغه وه چې انتخابات باید ترسره شوي وای. دا چې خپلواک کمیسیون د انتخاباتو څه پریکړه کوي او په کومو دلایلو یې کوي بله خبره ده. یو شی چې د افغانستان په خپلواک کمیسیون باندې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون باندې په ولسمشر حامد کرزي باندې نړیوال فشارونه ډېر زیات وو او په ډېره پورې هغه فشارونه زه فکر کوم چې تر اوسه پورې موجود وي.
یعنی تاسو وایئ چې نړیوال فشارونو په نتیجه کې کېدای شي د انتخاباتو دوهم پړاو دغه شوي لغوه شوي؟ او څه فکر کوئ د بان کی مون سفر نن کابل ته په دې پورې څه مربوط دی؟
زه فکر نه کوم چې بان کی مون د تنها د ملګرو ملتونو د میمن خانې د هغې پېښې چې تېره چهارشنبه ترسره شوه د هغې ځانمرګ برید په حواله دی راغلی وي افغانستان ته. حتما همدغه مسله ده چې د افغانستان انتخابات او آینده حکومت د جوړېدو هغه آخري پریکړې کېږي. زه فکر کوم د همدغسې یو پیغام سره دی راغلی دی او دا یو تړاو لري. بالکل
شفیق صاحب، وروستۍ پوښتنه زما دا ده چې اکثره کتونکي داسې باور لري، ځینې سرچینې چې تایید شوې نه دي هغې وایي چې اصلا معامله شوې ده د حامد کرزي او ډاکټر عبدالله ترمنځ، کومه موافقه شوې ده د وزارتونو پر سر د کابینې پر سر باندې، او فقط دا یو دواړو لخوا یو رقم نمایشي او دغه وه چې خلکو ته وښیي چې دا پروسه نه کېږي او هوا خرابه ده، هر څه نور مشکلات دي. او ډاکټر عبدالله هم په داسې غیر معلومه توګه خپل نه د انصراف خبره وکړه او نه د تحریم خبره وکړه. نو آیا د پردې تر شا کومه لوبه شوې؟ ستاسو معلومات څه وایي؟
زما معلومات دا دي، دقیق معلومات زه پرې باور لرم. پرون ته لس نیمو بجو پرون وروستی لیست د ډاکټر عبدالله غوښتنې د ولسمشر کرزي ته رسېدلې وې چې په هغې کې په ویسا کې خپور شوی دی. نن هغې کې اته وزارتونه دي، لس ولایتونه دي، لس سفارتونه او لس کنسلګرۍ دي، یو څه مهم نور پوستونه هم دي. دا غوښتل شوي وو د هغه د اداري ریاست اداري اګزیکټیو چیف اګزیکټیو هغه پوست چې نوی ایجادي و یا به وروسته په نوم پام کې و، دا غوښتل شوي وو چې دا په کلکه رد شوي د کرزي د خوا، او دا ویل شوي وو چې موږ باید انتخابات ته لاړ شو، انتخاباتو کې چې هر یوه وګټله حق درغلی چې حکومت جوړ کړي. دغه اعتلاف په دغه شکل درست نه دی. زما معلومات خو وروستي معلومات خو همدغه دي چې دغه دغسې د جوړجاړي هڅې چې د ډاکتر صاحب عبدالله د خوا نه شوې وې، هغه د کرزي د خوا رد شوې، دا چې د هغې نه وروسته بیا شوي یا نه دي شوي زه په هغې خبر نه یم، خو زه یو په یو شي معتقد یم او په باور مې دی، او زه پوهېږم چې افغانان ټول اوس په دې پوهېږي چې نړیوال متاسفانه نه غواړي په افغانستان کې د یو سولي بهیر په رڼا کې یو حکومت منځته راشي. هغوی حتما غواړي چې یو سلطه دوله ائتلافي حکومت وي، دوی د خپلې خوښې کسان په حکومت کې باید ولري، او یو لاس او یو نظام او یو کاري ټیم نه وي، یو یې په شرق روان وي بل یې په غرب روان وي. د دوی ګټې د خارجیانو فکر کوي چې دوی ګټې په دغسې څه کې دي. دا اوس څه شی نواني دوی وایي چې موږ غواړو باکفایته اداره وي، اداري فساد نه وي، داسې هلته بلکې دي. زه فکر کوم دوی په خپله اداري فساد ته په خپله ښه زمینه مساعده وي، غواړي دغسې څوک وي چې اداري فساد دلته ښه په اوج کې وي او د خارجیانو د خپلو نورو لوړو اهدافو لپاره یې مضی وي.
ډېره زیاته مننه زبر شفیقی چې د افغانستان د وروستیو تحولاتو په اړه معلومات راکړه. دا ازادي راډیو د قدر منو اوریدونکو وروستي رپورټونه وایي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون حامد کرزی د افغانستان د جمهور رئیس په توګه منتخب اعلان کړی دی. همدغه شیبه د ازادي راډیو خبریال زبر شمن را سره د ټلیفون په لیکه ده. بلې شمن صاحب، ستاسو تازه معلومات څه دي؟
بله مراد صاحب، د همدا اوس د افغانستان انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رئیس عزیز الله لودین خبری کانفرنس جریان لري. هغه اعلان وکړ او د انتخاباتو دویم دورې لغو اعلان کړ، او جمهور رئیس حامد کرزی د دغه انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ. هغه ویلی چې په دویم دور کې یوازینی کاندید چې له ټولو نه ډېرې رایې ګټلې دي د جمهور رئیس حامد کرزی، د افغانستان د راتلونکو 50 کلونو لپاره جمهور رئیس وټاکل شو.
زبیر، د انتخابات خپلواک کمیسیون مشر په دې اړه زیات څه ونه ویل چې ول انتخابات دوهم پړاو په کوم دلایلو لغوه شوی؟
هغه عمده دلایل مالی، هغه د مالی لګښت نه صرف نظر همدارنګ امنیتی ستونزې په ګوته کړلې. سده په تیرو انتخاباتو کې هم دغه ستونزې موجود وي، البته د هوا د سړېدو له امله هم سه اقلیمی ستونزې په مخ کې پرتې دي، د هم په ګوته کړلې. او په همدې ستونزو په اساس ویل سي د انتخاباتو خپلواک کمیسون خو بلل سي د ملي ګټو لپاره دغه اعلان وکړي. نن
ډېر زیاته مننه زبیر شمنو چې د انتخاب د خپلواک کمیسون د مشر عزیز الله لودین سرګندولې قدر منوریدونکو تاسو ته نقل کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر نن اعلان وکړ چې د انتخاباتو دوهم پړاو لغوه شوی، او ولسمشر کرزی د دغو انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا ولسی جرګې غړي وایي چې د خوګانو انفلونزا په افغانستان کې اولې ستونزه ده، او باید چې د امیر روغتیا وزارت د دې خطرناک ناروغي د مخنیوي لپاره خپل هڅې زیات کړي. دا ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې عمومي غونډه په دې هیواد کې د خوګانو د انفلونزا د ناروغي په اړه بحث ځانګړی شو، او د امیر روغتیا وزارت مرسیل هم د دې ناروغي په اړه د نیول شو تدابیرو د تشریح لپاره ورغلو. د امیر روغتیا وزارت مرسیل په ولسی جرګې کې ویل چې د خوګانو یا د سوین انفلونزا د ناروغي د کنټرول او مخنیوي لپاره لسګونه میلیون ډالرو ته ضرورت دی. په دې اړه پام وکړئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې هیواد کې د خوګ د انفلوئنزا د مخنیوي او کنټرول لپاره کابو 125 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا شته. د دې وزارت مرستیال ډاکټر فیض الله کاکړ د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې څرګنده کړه چې په افغانستان کې د سرکوزي یا خوګ د انفلوئنزا خطرناک ناروغي د خپرېدو په حال کې ده او باید چې د مخنیوي لپاره یې چټکې هلې ځلې وشي. ډاکټر کاکړ څرګنده کړه چې دوی د دې ساري او وژونکې ناروغۍ د کنټرول او مخنیوي لپاره په استراري ډول 15 میلیونه ډالرو ته ضرورت لري.
دغه ک موږ ونه لرو وست فعلاً اوس که فرزند دوانوي احتمال د دې ډیر زیات ده چې دا مرض ډیر خور سي او ډیر کسان مړ کی. دغه دفاره زموږ هیله ده ټولو دونرو څخه چې په هر صورت چې کیږي او د حکومت څخه چې ژر دا روپی چې موږ په کار زموږ په اختیار کې راوچی موږ سم پلان لرو اما د دې پلان د عملي کولو لپاره دغه روپو ته ضرورت لرو.
د عامه روغتیا وزارت وایي چې د خوګ د انفلوئنزا نښې نښانې په دې هیواد کې د تیرې جوزا یا غبرګولي په میاشت کې ولیدل شوې او تر اوسه د 201 اتیا تنو بهرنیانو په ګډون 322 تنه پریښته شوي او 2 تنه افغانان وژلي هم دي. د عامه روغتیا وزارت مرستیال څرګنده کړه چې ښایي په افغانستان کې په دې وژونکې ناروغۍ تر هغې شمېرې زیات کسان اختوي چې دوی تشخیص کړي، خو ده وویل چې د افغانستان په 101 سیمو کې کابو 2000 ډاکټران روزل شوي تر څو د دې ناروغۍ په تشخیص خیس او تداوی کې کار وکړي. په عین حال کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې د عامې روغتیا وزارت باید د دې ناروغۍ د مخنیوي او وقایې په برخه کې ډېره هڅه وکړي. د دې جرګې غړی ګل پاشا مجدي هم ورته نظر لري.
دی وقایه لپاره تاسو تروسه څکړی تاسو چې د کوم تدابیر تروسه وخدل د ټول د تداوی لپاره دی چې مخنیوي وشي تر کومه ځای چې معلومات لرم او یا زره واکسین تاسو لري ولی د واکسینونو تطبیق کیږي نه تدابیر چې نو شولې چې خوانځي بند شوی دی یا پانتونونه د دې په ځای تاسو د واکسین لاره نه دغه عمل چې یو کال لپاره د واکسین وخت لري دې ته تاسو ډیره توجه کړی وای.
خو د عامې روغتیا وزارت مرستیال فیض الله کاکړ وویل دوی هم هڅه کوي چې د رسنیو قومي مشرانو د جماعتونو د ملا امامانو او ځینو نورو کسانو په مرسته د افغانستان په ټولو برخو کې د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات عملي کړي تر څو خلک په خپله له دې ساري او خطرناکې ناروغۍ څخه ځانونه وساتي. د خوګانو یا سرکوزي انفلوئنزا یوه خطرناکه وژونکې ناروغۍ ده چې تیر کال د امریکا په مکسیکو کې پیدا او تر اوسه یې په نړۍ کې 15000 کسان وژلي دي. د دې ناروغۍ له امله په افغانستان کې هم د 3 اونیو لپاره اضطراري حالت اعلان شوی او د عامې روغتیا وزارت چارواکي چې د روغتیا نړیوال سازمان له دوی سره ژمنه کړې چې تر 2 اونیو پورې بعد د دې ناروغۍ کابو 1 میلیون واکسین د وزارت ته ورکړي.
په ریپورت کې موریدل چې د ولسی جرګې غړي وایي چې د خوګان انفلونزا په افغانستان کې لوی ستونزه ده او باید چې د عامې روغتیا وزارت د دې خطرناک ناروغۍ د مخنیوي لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو د روغتیایي اضطراري حالت په اوریدلو سره د دوشنبې د ورځې له سهار راهیسې په شنو او سپینو ماسکونو خپلې خولې او پزې پوښلي او د خوګانو د والګي یا د چیو ان یو انفلانزا د لا خپرېدلو د مخنیوي په خاطر یې لومړني روغتیایي تدابیر نیولي دي. د کابل ښار یو اوسیدونکي محمود په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
وایرس راغلی، ډاکټر صاحبان دا توصیه کړی چې ماسک واغونده ځکه چې وایرس ډېر خطرناک ده، د انفلونزا زای خو کی پنوم او دا اچ یک ان یک پنوم ده. تر اوسه پر قرنطین شو نه ده، 3 هفته وخت ورکړل چې دا قرنطین سي.
خو له دې سره سره بیا یو شمیر خلک د پخوا په شان نه ماسکونه لري او نه د سمالونه او وای چې دا ورته خنخ کاری چې ټول ورځ یې خوله تړلې وي. د کابل ښار یو سیدونکې خان محمد:
نه تړو څنګه، مرز مته زم وساتو غونډه مې تړلې ولا مونږ د خنخ کاری جو خوله ته مچورې.
د کابل ښار په اکثره درمل پلورنځیو کې ماسکونه نه پیدا کیږي او د درملتونونو خاوندان وایي چې حتی لوم د پلورنځیو څخه هم د کمخ جواب اخیستی دی. د کابل ښار یو درمل پلورونکي عزیز الله آزادۍ راډیو ته وویل:
خلاص معلوم ده ماسکونه په بازار کې خلاص دي، دا خانه کې مدونه کافی ماسک مونږ نه لرو، کوم د فروشانه کې ماسک نشته چې کوم د څو ورځې خلاص شوی دی ټول، دا 2 او 3 ورځې کې دا ماسکونه ټول خلاص، یعنی کافی ماسک مونږ نه لرو چې خلکو ته ارزه کړو.
که څه هم په افغانستان کې د خوګانو د والګي یا د اچ یو ان یو د انفلانزا تر خپرېدلو او په دغه ناروغۍ د یو شمېر کسانو لاخته کېدلو وروسته افغان دولت د ښوونځیو او د لوړو زده کړو د مؤسساتو لپاره 3 اونۍ رخصتي اعلان کړي، خو ویل کیږي چې باید په یو شمېر هغو وسایطو او محلونو لکه ملي بسونو او حمامونو هم بندیز ولګیږي چې د خلکو یوه لویه برخه پکې راټولېږي. د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت د معلوماتو لمخې په ټوله نړۍ کې نن سبا 4,000 کسان په دغه ساري ناروغۍ اخته شوي دي او د یو افغان په ګډون 15,212 کسان د دغې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. د دغې ناروغۍ د مخنیوي په خاطر ویل کیږي چې په اوبو او صابون د مخ او لاسونو د پریمینځلو تر څنګ د پزې او خولې له لارې د مالګینو اوبو غړغړه او د ګرمو مایعاتو او ویټامین سي لرونکو خوړو لکه مالټه، کینو او لیمو اخیستل هم اغیزمن رول لوبولی شي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د مازیګر څلور نیم بچې کېدونکو دی. له دې نه مخکې چې فریده هوټ سیفی درته لنډ خبرونه واوروي، یادونه کوو چې د افغانستان د وروستیو سیاسي تحولاتو په اړه د خبرونې په پاتې برخه کې د سیاسي چارو له کارپوهانو سره وغږیږو. اوس څلور نیم بجې کېدونکو دی. فریده هوټ سیفی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون حامد کرزی د راتلونکو 15 کلونو لپاره د جمهور رئیس په توګه اعلان کړ او د انتخاباتو دوهم پړاو یې لغوه وخود. د ملګرو ملتونو سرمنشي په یو ناڅاپي سفر نن افغانستان ته تللی. په کابل کې د پاکستان سفارت هغه راپورونه رد کړل چې وایي پاکستان غواړي له افغانستان سره سرحد وتړي. پاکستان له متحده ایالاتو غوښتنه کړې چې د افغانستان لپاره د خپل نوې ستراتیژۍ په برخه کې له اسلام آباد سره مشوره وکړي. نن په راولپنډۍ ښار کې د پاکستان چې د پاکستان د پوځي ځواکونو مرکز پکې دی چاودنه وشوه. په پیښه کې او بخې د راولپنډۍ په پیښه کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي دي. ملګری ملتونه وایي د پاکستان په دوو سیمو کې چې له افغانستان سره په پولو کې موقعیت لري خپل اوږدمهالي انکشافي کارونه د امنیتي اندېښنو له امله ځنډولي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي تهران غواړي د ملګرو ملتونو د وړاندې شوې مسودې په اړه د غور لپاره یوه تخنیکي کمیټه جوړه کړي. او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر او د هغه روسي سیال نن په مسکو کې د خپلو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا په اړه بحث وکړ.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. امدا اوس چې بعد د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه نصر الله ستانگزی سره تلیفون په لیکه کې دی. الله ستانگزی صاحب سره په دې اړه خبرې کوو چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څو شېبې مخکې اعلان وکړ چې حامد کرزی د افغانستان جمهور رئیس دی او د انتخاباتو دوهم پړاو لغوه شوی دی. ستانگزی صاحب، دغه پریکړه، دغه اعلان ته تاسو په څه سترګه ګورئ؟ تر شا یې علتونه او سببونه څه دي؟
گوره اول د ډاکټر عبدالله د پرونی اعلان مجهول اعلان نه، یو حقوقي خلا رامنځته شوه. هغوی د عدم اشتراک مسله را مطرح کړه. عدم اشتراک په انتخاباتو کې درې معناوې درلودی شي: تحریم، انصراف او همدارنګه امتناع. زه فکر کوم چې که دا انصراف ومنو، انصراف د کمپاین نه وړاندې صورت نیسي. په دې توګه غیر دغه چې دا توجیه کړو چې ډاکټر صاحب عبدالله د حامد کرزی په نفع د انتخاباتو کې تیر شوی، په دې مبنا باید انتخاباتو کمیسیون دا اعلان کړی وي. او د بل خوا د قانون له مخې په افغانستان کې د هر ډول انتخاباتو د مشروعیت او همدارنګه د دایرولو صلاحیت او نه دایرولو صلاحیت او د انتخاباتو د پایلو اعلان د انتخاباتو د مستقل کمیسیون صلاحیت.
ستانگزی صاحب، اوس د افغانستان سیاسي وضعیت بل موډ اخیسته دی. راتلونکي تاسو څنګه غنی چې دغه وضعیت کوم طرف ته روان دی؟ څه ډول حکومت به تشکیلېږي؟ آیا ډاکټر عبدالله ته به په دې حکومت کې ونډه ولري؟ عبدالله به په خپل پکې ونډه واخلي که څنګه؟ راتلونکي سیاسي نظام څنګه غنی؟
زه فکر کوم چې دا به د نوي جمهور رئیس صلاحیتونه کې څه ډول حکومت جوړوي، اما په هر صورت زه فکر کوم چې دا په دې پورې تړاو لري چې څومره قانوني اپوزیشن وجود لري او څومره قانوني دولت وجود لري. او همدارنګه په افغانستان په لوبه کې تاسو پوهیږئ چې نړیواله ټولنه رول لوبوي. دغه نړیواله ټولنه د نوي دولت څومره حمایت کوي او نوی دولت څومره ځان له فساد نه پاک ساتلی شي.
یوه پښتنه چې همیشه ځینې خلکو کوله او تاسو هم ځوابونه ورته ویلي دي، هغه دا چې د راتلونکي نظام د مشروعیت خبره وه. اوس دغه موضوع څنګه ده؟ د مشروعیت د نظام خبره
ما تاسو مخکې ارزو کړې چې یو کاندید پاتې شو، بل کاندید د لومړني کاندید مال نظر د لومړني کاندید په نامه تل سوال ده په دې توګه دغه اعلان زما شو کړم
زنی سرچینی او زنی کتون کې د سوي چې اصلا د دوړو طرفونه د اعلان چې ډاکټر عبد الله خپل انصراف یا خپل نه ګډون اعلان کړو اصلا د پردې تر شا د ډاکټر عبد الله او حمید کرزی ترمنځ موافقه شوه او د یو یعنی مشترک حکومت په جوړولو لپاره دوی دواړه سلا شي وو په دې اړه تاسو معلومات شته
ا دغه ابزینو علایم را د سیخ کاری چې خپل ډاکټر عبد الله نه دی او ټیم په انوان بلکې یو فرد په انوان هغه څه چې ما اوریدلی
تاسو ویل چې ډاکټر عبدالله په راتلونکي حکومت کې ونډه لري خو ځینې لویدیځ اجنسونه داسې تبصرې کوي چې کېدای شي ډاکټر عبدالله او حامد کرزی دواړه یو ګډ حکومت جوړ کړي اما د دواړو خواوو ټیمونه چې په فساد تورن دي د دې ټیمونو به څه سرنوشت کېږي دا ټیمونه به وي همدغه ټیمونه او که یو نوی نړیوال به مداخله کوي یو نوی ټیمونه به دې دواړو ته ورکوي
مثلا ایکس وادیا وای وادیا ایکس سازمان یا وای سازمان د خپل مورود ځای په ځای کول لپاره د فساد مسأله دا مطرح چې یو وای فراج اختره یعنی سیاسي برخورد له مسألې سره وکړي په حکومت کې رامنځته شي او که واقعا تنه امریکا رای حکومت جوړوي او ډاکټر عبد الله سره په ګډه جوړوي واقعا هغه عناصر چې په فساد اخته دي په جنګي جنایاتو اخته دي د مخدره موادو په قاچاق اخته دي هغوی له دولت نه لرې وساتل شي او هغه محاکمه شي په دې صورت کې به په افغانستان کې یو باثباته دولت رامنځته شي
که داسې په لنډو یې راته وایي اوس تاسو د افغانستان راتلونکی سیاسي راتلونکی څنګه ګورئ په ښه طرف روان دی که په بد طرف
زه به بیا هم خپله مخکنۍ خبره تکراروم چې دی که چېرې یو سالم حکومت د فساد نه لرې یو حکومت او د افغانستان د ټولو خلکو د استازو یو حکومت رامنځته شي افغانستان د ثبات خواته ګورم او که برعکس هغه څه جوړ نه شي بیا به هم پنځه کاله موږ یو ښه دولت ونه لرو
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی چې د افغانستان د وروستیو سیاسي تحولاتو په اړه یې معلومات راکول
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری هغه اوریدونکو ته چې دغه اوسې د ازادي رادیو اوریدل پیل کړی دي یادونه کوم چې د انتخاباتو کمیسیون نن اعلان وکړ چې د حامد کرزی د افغانستان جمهور رئیس منتخب شوی دی او انتخابات دوهم پړاو لغوه شوی همدا شیبه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وان نور محمد نور را سره ټلیفون پلی کړی دی نور صاحب د خپل دغه اعلان او پریکړې لپاره کله جزئیات مونږ ته وایي
بله د سهار نه تر اوسه پورې د ټاکنو خپلواک کمیشن د کمیشنرانو بورډ په دې باندې فکر وکړ غور وکړ دا مسله تحلیل او تجزیه کړه او بل اخره په ترڅ کې د تصمیم ونیو شو چې دوام راوند انتخابات به نه ترسره کیږي ځکه چې باید د دوو کاندیدانو ترمنځ انتخابات ترسره شي کله چې یو کاندید اشتراک نه کوي یا ګډون نه کوي نو طبعا یو کاندید پاتې کیږي د افغانستان په اساسي قانون کې په یو شپته ماده کې د تنها او یوازې کلمه څخه ګټه اخیستل شوې ده چې کوم چې په نومړي راوند کې ډېر رای ګټلې وي هغه به دوام راوند ته لاره پیدا کوي بل اخره دا مسله د کمیشنرانو د بورډ لوري تشویق شو چې انتخابات دوام راوند ته نږدې نه ترسره کیږي یوازې د افغانستان راتلونکی ولسمشر جناب حامد کرزی دی
نور صاحب د قانون چارو کارپوهان وایي چې په هغه صورت کې انتخابات دوهم ځل نه ترسره کیدل قانوني شکل درلودي او یا د حامد کرزی د جمهور رئیس په توګه اعلان قانوني شکل درلودي چې کچیرته ډاکټر عبد الله ویلوي چې د حامد کرزی لپاره تیریږي
دلته تیریدو خبره مطرح نه ده دلته د افغانستان اساسي قانون یو شپته ماده مشخص کړي ده مسله که چېرې تاسو وګورئ هلته راغلي دي چې یوازې د دوو کاندیدانو ترمنځ یا تنها د دوو کاندیدانو ترمنځ چې په نوملي راوند کې ډېر رایې ګټلې وي دوهم راوند ته لاره پیدا کوي دلته دا ماده صراحت لري که چېرې مونږ تاسو دا مسله تحلیل کوو ورته ورباندې غور وکړو خپله هدف ته رسېږو نو دوهم نفر چې اشتراک نه کوي د انتخاباتو دوهم ځل د یو کاندید په خاطر کومه ګټه نه لري او بالاخره دا تصمیم د کمیشنرانو د بورډ له لوري ونیول شو د ځینو حقوقدارانو او د ځینو نړیوالو چې په حقوقو کې تجربه لري او بیکګراوند کاری بیکګراوند لري د خو نه هم د ماضي تفسیر اخیستل شوی دی او دا مسله ورسره تړل شوی ده او بل اخره دغه پریکړه اوس د کمیسیون له لوري تصویب شوه او مطبوعاتو ته اعلان شوه چې دوهم ځلې انتخابات نه کېږي او د دغه فیصلې په ترڅ کې مشخص کاندید اولم ته اعلان شو.
نور صاحب، تاسې ویل چې کله چې یو کاندید پاتې کېږي نو د انتخاباتو ضرورت نه پیدا کېږي. د ډاکټر عبدالله عبدالله نه ګډون تاسې انصراف بولې، تحریم بولې او که د کرزي ته د هغه لخوا یعنی تیرېدل؟
زه فکر کوم چې دوی خپل موقف اعلان کړی دی، واضح کړی دی او دا خبره کړی ده چې موږ زه په انتخاباتو کې اشتراک نه کوم. نو خبره حال ده، موضوع واضح ده، بالاخره دا مسله څېړل شوې ده د حقوقي پلوه او بالاخره دا تصمیم ونیول شو. نو زه فکر کوم چې ټول مسایل د قوانینو په اساس باندې نیول شوي دي او د هغې سره سم دا مسله د افغانستان په مطبوعاتو کې او نړیوالو مطبوعاتو کې ډېره بحث ورباندې وشو. د ټاکنو خپلواکي کمیسیون ټول آمادګي درلودله چې دوهم ځل انتخابات ترسره کړي، حتی مواد څلور دېرش ولایتو ته تللي ول. تر اوسه پورې هم موږ دغه آمادګیانې ټولې تنظیم کړې دي، هېڅ کوم ستونزه نه درلودله، ولې هېڅ ګټه نه درلودله که چېرې انتخابات ترسره شوی وای د یو کاندید په خاطر، او دا بې معنا خبره ده. او په افغانستان کې تحلیلګران هم دا مسله، حقوقدانان هم دا مسله مطرح کړې وه او واضح کړې وه چې که چېرې یو کاندید لپاره انتخابات ترسره کېږي دا اصلا نه قانوني جنبه لري، نه باید دا کار باید ترسره نه شي چې بالاخره دا تصمیم ونیول شو.
نور محمد، نور د افغانستان لومړي پړاو انتخابات چې کله دوهم مرحلې ته تلل هم په هغې وخت کې په کابل کې لوړ رتبه خارجي ډیپلوماټان او د ځینو هیوادونو استازي ول. نن بان کی مون هم په کابل کې دی. فکر کوي چې د انتخاباتو لغوه کېدل او د جمهور رئیس په توګه د حامد کرزي اعلان یو ځل بیا د نړیوالو فشار خبره ده؟ بان کی مون په کابل کې دی، هغه کوم پیغام ځان سره راوړی که څنګه؟
زه د دې مسئلې سره موافق نه یم، دا درسته نه ده او دا فقط د ټاکنو خپلواک کمیشن تصمیم ده. د ټاکنو خپلواک کمیشن د کمیشنرانو بورډ تصمیم نیولی او دا یې تصویب کړی ده، نه د بهرنیو فشار له امله. نو دا خبره فقط د ټاکنو خپلواک کمیشن یو کورنۍ مسله وه او دا بالاخره وروسته د تحلیل و تجزیې څخه دا مسله تصویب شوه.
ډېر زیات مننه کوم. ودان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایي نور محمد نورو چې د روسیو تحولاتو او په دې اړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوهم پړاو انتخابات لغوه کړل او حامد کرزي د جمهور رئیس په توګه اعلان کړ، تازه معلومات راکول.
ازادي راډیو تاسې د دوهم مرحله د انتخاباتو په اړه له ټولو تحولاتو خبروي.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د حج اوقافو د وزارت مرستیال نن وویل چې سعودي عربستان ته د حج د فریضې د ادا کولو لپاره 2000 افغان زیارت کوونکي رسیدلي او څلور تنه چې د خنزیر په والګي یا سوین فلو اخته شوي تر درملنې لاندې دي. د حج اوقاف د وزارت له معین ډاکټر شفیق سمیم سره عصمت سارون مرکه کړې ده.
تاسو سعودي عربستان ته تللی یاست، لطفا د ازادي راډیو اوریدونکو ته د هغو اقداماتو په حق معلومات ورکړئ چې تاسو د افغان زیارت کوونکو لپاره کړی دي.
کال موږ مختلف کمیټې جوړې کړې دي او هر کمیټه خپل دنده لري چې هغه خپل دنده ترسره کوي، لکه د استقبال کمیټه چې په د جدید په میدان په مدینه منوره په هوایي ایرپورټ په هوایي ډګر کې هغوی فوجاج استقبالي، همدارنګه بیا د اسکان کمیټه ده چې هغه په تعمیرونو کې بځای کوي، د صحي امورو کمیټه ده چې هغه تقریبا شپېته ډاکتران مجرب ډاکتران د عامې روغتیا د وزارت څخه زموږ سره ملګري دي، د مفقودینو کمیټه ده، د بهرنیو اړیکو کمیټه ده چې د سعودي مقاماتو سره زموږ ټول اړیکې قایموي، همدارنګه فرهنګي چارې او د مناسکو کمیټه. تر اوسه پورې الحمدلله د حجاجو د سیر موضوع په ډېره ښه توګه روانه ده. د افغانستان د دیر زراجان سهمیه ده چې د دیر زراجانو څخه تر اوسه پورې 2000 حجاج مدینې منورې ته رسېدلي دي او نور هم پرله پسې هر ورځ په 500 او یا څلورو پروازونو کې تقریبا 1000 حجاج هر ورځ را انتقالېږي او مدینې منورې ته تشریف کوي.
کېدای شي ووایي چې کوم داسې خدمات یا داسې اسانتیاوې چې په تېرو کلونو کې د افغان حاجانو لپاره په پام کې نه نیول شوي او سږ کال دا ځلې نیول شوي دي؟
دلته خو یو خدا به چې په خواب سو سو ظلم دا کوشش وکړي چې مدینه منوره ته حجاج په مستقیم ډول سره انتقال کو. متاسفانه چې هغه وخت هغه انتقالاتي شرکتونه چې وو هغوی ونه توانېدل چې مدینه منوره ته مستقیم په مزولت وصلات واخلي. لكن الحمد لله سکل چې زمونږ د افغانستان یو ملي اداره ده د اریانا افغان هوایي شرکت وکولی شو وتوانېده چې د 500 پروازونو برخه په مدینه منوره کې خپل حجاج کړی چې 2000 حجاج کېږي. الحمدلله دا ترسره شو. دا یو ډېر لوی کارنامه ده سکل چې موږ ترسره کړی. زمونږ حجاج مدینې منورې ته د 10 ساعته انتظار یا 2 ساعته انتظار څخه چې په موټر کې به دوی انتقالېدل مدینې منورې ته د جدې څخه، هغه الحمدلله هغه موږ ته یو ډېر لوی فرصت پیدا شو. مدینې منورې ته مستقیما سکل حجاج انتقال شو په کم قیمت سره. هغوی ته ډېر ښه تعمیرونه نیولي. 60 ډاکتران چې پخوا به ډېر ګډوډي وه د ډاکترانو په حساب کې، سکل الحمدلله 60 واړه ډاکتران ټول د عامې روغتیا د وزارت څخه موږ انتخاب کړي دي چې هغوی کې 8 نارینه دي، 2 ښځینه او ډېر فعال کلینیکونه مو تاسیس کړي. 8 دوام راوړي ده په ډېر لوړ کیفیت سره. مریضان سکل یو مشکل لرلو چې یو ناروغي د انفلونزا د خوږي ولګې چې وته وي، د دې مریضان تقریبا په لومړي قدم کې زموږ مزار او د کابل د حجاج څخه سلول حجاج چې هغه هم ټول ښځینه حجاجو هغوی د انفلونزا د خوږي لرله، هغه الحمدلله د تداوی لاندې ونیول شول.
د روان خبرونه ریپورټونه او مطالب هم دومره او اوس هم وار رسیږي ونیس پروګرام د ګوډې اچار ده.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. بیا انتخابات کیږي، ځانونه ورته تیار کړئ. بیا مکرای وشمیرل شوی او کباتل شوی هغه نو چاته نه ده معلومه. د خبرونه په فایل کې به د مېرمنې او میړه ګیلې واورو. راځي چې هغه څه سره وایي.
کالی مې نستا، واده ته روانه یم، بوټونه مې کالی مې ټول زړه سوي.
او خزي خیزی بیا پچه باندی خفه چو غم بروه زیرو بمتم بروه
تا غندی میره چی چوک لری خود با غوری گینو زان سر آقا گی گینو
ولی پا ما چه شیوی لچانز بیکارم خیر کز وزگارم
پروت لکه شاتیر دی کوتی منس که غزی دلائی سامدم پرسی دلائی
کور پا ناری نخایستوی دبمی تلنیا ویل امبمی دادا ویل
غلیشا دنیا او دی دادا دور دی تیر دی وز آن لخلکو هیر دی وز
دور بای تیر وی پا میراس خوی لاش خواند وهو چومره پا خواند وهو
غلی میراس خوره خلق پاس خطلی ستورو تا لارکی نورو تا
ستورو تا چه خیشی آغا زمون دا کلی ندی تربوران خطلی ندی
ستا تربوران گرزی لکه تا غنده بی غم دی نورو تا پا چم دی
خدای روزی رسانده بس للوگی نبه نمرو تندی نبه نمرو
مرگ لدینه خده چه دی بل تلاس نی ولیوی زان دی غوله ولیوی
خزی راتا ووایا چه چوکرم او چراورم خام او که پاخ راورم
خام و پاخ پیده ور شخی خسته جامع راورا نرمی او پستی راورا
را باورم جامی خود پرینا که ده تلسی راورم یا که ده کوکی راورم
او را که ده پرینا شی هم تلسی خی وطنی راورا کلی افغانی راورا
زوز خونا وقت ده ورش لکشلون بی راورا تینگی او سری راورا
زار ده سه خورا دی ده سری شلون بی او سل شکرو نباسا تول ده تا دلاسا ټول د تا د لاسه ټول د تا د لاسه ټول د تا د لاسه ټول د تا د لاسه
د تا د لاسه ولا سرته آباد کو
ا
زکه چه
ولی بیا انتخابات کیگی؟
زکه چه دیر کسان پا تیر زل انتخاباتو که پارمان که پادیشی میدی چه دا غوی هم ارمان پورا شی
ولی دی انتخاباتو در غلی کون که محکمه کیگی نه؟
زکه چه بیا دا بل دور انتخاباتو لپار سوگ نپاتی کیگی؟
ولی کمپاین کون که بیا خوشحال دی؟
زکه چه دا تیر کمپاین پا پیسو اخیستی کورونه رنگ هاوز آنورو شیانو تارتیا لری
ولی درای شمیرل نتایج دوم را ورسته اعلان شول؟
زکه چه جالی رای دیره می آو شمیرلو یم دوم را وقت گوخته
ولی امنیتی ارگانونا دی دو هم دار انتخاباتو لپاره دی امنیت نیولو تطر وحی؟
زکه چه داغا بل دار تجربه لری که نپا بی امنیتی که دوم را در غلی چیر ده که دی؟
ولی دی ماشومانو جوان نهی که گی؟
زکه چه دی ماشومانو چارو وزارت نشته؟
ولی ورځ په ورځ د صاحب نظرانو شمیر زیاتیږي
ځکه چې ورځ په ورځ بیکاری ډیریږي
ولی ځینې صاحب نظران د بس پر وخت جنگ په پیسو غواړي
ځکه چې په چانټه کې بل شی نه وي
ولی مو ټول عمر په انتخاباتو کې تیریږي
ځکه چې بل سالم مصروفیت نه لرو
د کور میړونه به مونې ویلې دلی سمه ده چې نه مو دلی دلی دا س یو د کور میړه به موږ در وخیو پام وکړی
وسره دا د کوټې غولې ته ګوري په څه حال دی
ولی څه پیسې ودی
گمان کوم چې له سهاره رئیس دی یو ظلم نه دا جارو کړی
دا څه وایې څلور ځله مې جارو کړه خو ماشومان دي نو خدای دې ژوندي لري لوبې پکې کوي
نو دا ته مې د څه لپاره ورته کېنولی ډوډۍ خو نه ده چې په دریو کاسو نه مړېږي که نه وي چې ټول ماشومان په وړکتون کې واچوم
نه ګوره چې داسې ونه کړې ماشومان چې نه وي زړه به مې پړق وچوي والا
څه شی دې پخ کړی
تا تلیفون کړی و چې عاشق یې پخې که هر څه مې برابر کړي دي یوازې د عاشقو اوبو ته وراچول پاته دي ور واچومه
ا د قیس لرچې دې مینځلې دي
و آن څه وخت مې مینځلې دي او ته کړې مېم دي
هغه د بړسنو شیټونه دې څنګه کړه
ټول مې وګنډل او وروا مې غوستل په داش کې مې ډوډۍ هم پخه کړه خو لکه چې هغه ګاز په خلاصېدو دی چې بیا هغه د ګاز پیسې راکړې نو
ولې پرون مې سل افغانۍ در نه کړې
را دې کړې خو هغه مې د کور سودا راوړه نو
ګوره و سړیه داسې مېړه خو ما نه و لیدلی هېڅ احتیاط نه کوې هر څو روپۍ چې در کړم په هماغه ورځ یې مصرفوې هېڅ دې زړه نه راباندې خوږېږي
دا څه وایې ښځې په یوه یوه روپۍ مې زړه ورانېږي خو چاره نهسته نو
الو مدماتی کنفرانس مرا غوښتی ښه همدا اوس در رسېږم او سمه ده د خدای په امان
څه خبره ده
په خبره پسې مه ګرځه زه ځم ممکن ناوخته راسم ته دې م ډوډۍ وخوره او ماشومانو ته م ډوډۍ ورکړه ګوره چې ویده یې کې
زه له مخې دې رڼا سه هغه د قیس شیدې خلاصې دي ما ویل هغه به څنګه سي
وایم چې له تا نه مې بله خبره وانه اورېده دا خلاص وه هغه خلاص وه ها دا سل روپۍ واخله خو د خدای لپاره لږ احتیاط کوه تل به دا د ما ریاست نه وي بیا خو دې بهر خیال پلونم وهې
سمه ده سمه ده ته بېغمه اوسه ودې نه ویل چې دغه عاشقي بیا څنګه کمه
ویې خوره ایله پې مور سې
په دواړو سترګو ښه
زه لاړم دروازو ته دې پام وي چې خلاصې پرې نږدې
لاره خدای دې څنګه کړه چې په دې ښځې دې واړولمه مخوې څه درته ووایمه که خیرا درته کومه هم بده ده زه خو مو
شوالی خانه و شوالی خانه په کور کې
وو راځه دا خدای بختوران هغه دی آزادانه چکری وی او زه
وروره لګی وازی اسلام علیکم
و علیکم سلام ستړی مسی
جوړ دی وروره جوړ دی
تر ازه ځوانه دا بالښت ته ډډه والا غوا
مننه میرمن دی لګی چې لکار نه راغلی
راغلی و هم دا اوس بیرته دفتر ته ولاړه کوم مهم مطبوعاتی کانفرنس درلود تلیفون یې ورته را کړی و
خانو خبر تنګی ټول ورځ بیکاره په کور کې ناستی
دا څه وایې وروره د ما غوندې ژوند خو خدای یو نیم کس ته ورکړی دی مفت خوره مفت څښه او ټول عمر استراحت کوه
زه خو وایم چې کوم کار به دې پیدا کړی و سات به دې تیرو
کله مې میرمن کار ته پرېږدي هغه وایي چې ډېر کار دې وکړه بس ته زیاتي استراحت وکړه زه بیا ګټمه تیز څټه
هغه دې خیر ویسي وروره خو بیا هم کار ښه شی دی
څه به درته ووایم نو چې په تیاره پیدا کېږي دا کار خو دې رنګ ورک سي کار له مجبوریته کېږي نه له هوسه
خوخه جن وروره ما خو یو د وروري مشوره درکړه
لتا نه مننه خو د میرمنې زور می هم نه لرم که رښتیا درته وایم
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی عبدالرحمن صادق سپینغر سپوږمۍ حسین حکمت مسکا سانکزی او رانګا عزیزی که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي کابل 1411 کندهار 22 جلال آباد 4 کندوز 1 خوست 1 او یونیورسټی ټاون پېښور 1024 اتیا
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د بلال خوګا اذان د ملال یا قربان زما بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا شان بد سرگنشی کلشان بد سرگنشی پخندا بد تجنشی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا اب بیا سر پیونشی دبل سنگ ترے تمشی لوئی ملت چی لویا بانا زمامینے زمازانا خائستا افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا
د ظالم غرور به مات شي او د ظالم غرور به مات شي په قسمت به مون جات شي دعاګان به راټولې غونډې د هر پات شي قافله به شي د امن ګلونو کې روانه زمانہ خیستہ افغانستانہ جب لال